السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پایل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره نن دوشنبه د چنګاټ سیاستان سره مده جون میاشتې 15مه د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې ملګری ملتونه وایي د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. دا هم اوري چې رجب طیب اردوغان د څلورم ځل لپاره د ترکیې ولسمشر سو. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان د داعش ډلې پر وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر د قاطع ملاتړ ماموریت عملیاتي مرستیال ته میډال ورکړ. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون رجب طیب اردوغان د جمهوري ریاست د ټاکنو مطلق ګټونکی اعلان کړ. افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان د داعش ډلې پر وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. جنرال جان نیکلسن پرون ننګرهار ته د سفر په لړ کې له محلي چارواکو سره د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د سولې پر پروسه له طالبانو سره د اوربند پر غځولو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. هغه په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل
When we say the role of international actors
کله چې د نړیوالو لوبغاړو او ځواکونو رول وایو اشاره می هغه رول ته د چې نړیواله ټولنې د افغانانو د پرمختګ او د داعش ډلې په څیر د تروریستي ډلو پر وړاندې د روانې مبارزې په برخه کې تر سره کوي. شغلی نیکلسن هیله وشوه چې پاکستان به د سولې مذاکرو ته د وسلولو طالبانو په هڅولو کې لا ډېرې هڅې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت د غوښتنو هرکلی وکړ. د غیداري ویلي چې د اوربند غځولو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر مسله د بحث لپاره د دوی ور خلاص دی. یوناما پرون وروسته له هغې دا بیان پر ټویټر خپور کړ چې د سولې ولسی حرکت غړیو په کابل کې د یوناما د دفتر مخې ته د دریو ورځو پرلات پیل کړ. د سولې د ولسی حرکت یو مشر اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
موږ د هغو ټولو سفارتونو مخ ته ورځو چې مستقیم لګیا دي په افغانستان کې خپلې سیالۍ سره کوي او هغه هیوادونه چې غیر مستقیم لګیا دي او خپلې سیالۍ سره کوي د هغو ټولو سفارتونو مخ ته موږ درې درې شپې تېرو او د هغوی له ملتونو سره اړیکه نیسو.
په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان ولسمشر د قاطع ملاتړ ماموریت عملیاتي مرستیال ته د میر بچه خان میډال ورکړ. جمهوري ریاست وایي محمد اشرف غني پرون ماښام د کریستوفر هاس د خدای پمنی په کتنه کې د هغه کارونه او همکاري وستایلې. دارک پیلامک راغلی چې ولسمشر غني د یو فرمان له لارې د قاطع ملاتړ د ماموریت عملیاتي مرستیال ته د میر بچه خان میډال ورکړ. په دغه فرمان کې راغلی چې کریستوفر هاس په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ستراتیژیک ملاتړ د اسانتیاو برابرولو د اړیکو غښتلي کولو او ارزښت منو سلام مشورو په ګډون له افغان دفاعي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې اغیزناک خدمات کړي دي. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون رجب طیب اردوغان د جمهوري ریاست د ټاکنو مطلق ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول د دویم ځلي انتخاباتو مخ ونیول سوه او اردوغان ته لاره پرانیستل سوه چې د ولسمشر په توګه زیات صلاحیتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو عالي کمیسیون مشر سعدي ګووین نن سهار وختي په انقره کې خبرونه ته وویل چې اردوغان د ټولو مشروع رایو د اکثریت په خپلولو سره خپل نږدې سیال ته ماتې ورکړه. هغه په دې اړه نور ارقام ورنه کړل خو په پام کې د انتخاباتو کمیسیون ناوخته د دغو ټاکنو بشپړه نتیجه اعلان کړي. تر دې مخکې د دولتي ټلویزیون ویلي و چې د 99% شمیرل سو رایو له مخې اردوغان تقریبا په سلو کې 350 او د هغه مخکښ سیال محرم انچا 1.5% رایې ګټلې دي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی او د هغه سربستاني سیال الکساندر ووچیچ په بروکسل کې سره وکتل. په دغه غونډه کې د دوړې هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کولو په هدف د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د بلجین په پلازمینه بروکسل کې پرون غونډه وسوه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی چې د دې درې ساعته خبرو کوربنه وویل چې هغې او دواړو ولسمشرانو د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو عادي کولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سخت او ګټور بحث وکړ. دا له مارچ میاشت راهیسې د کاسوو او سربیا د ولسمشرانو لومړۍ خو په روان میلادي کال کې دویمه کتنه ده. هاشم تاچی له خبریالانو سره په خبرو کې د غونډې سوي بحثونه ډېر سخت وبلل. سربیا چې د کاسوو پخوانی ولایت و په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه چې له بلګراد او ماسکو پرته 1300 هیوادونو د خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژند. د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د اتو هیوادونو ترمنځ څلور مسابقې په پام کې دي. د افغانستان پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې سعودي عربستان او مصر د مسابقې ډګر ته وځي. بله مسابقه په عین وخت کې د یوروګوای او روسیې ترمنځ کېږي. درېیمه مسابقه د شپې پر 10:30 بجو د ایران او پرتګال او څلورمه مسابقه پر همدې وخت د اسپانیا او مراکش ترمنځ کېږي. پرون درې مسابقې وسوې. انګلستان 6:00 د یو په وړاندې پاناما ته ماتې ورکړه. ورپسې مسابقه چې د جاپان او سینیګال ترمنځ وه دو پوړاندې مساوي پایته ورسېده. درېیمه مسابقه د پولند او کولمبیا ترمنځ اوس وچې کولمبیا وتوانېده درې د صفر په وړاندې پولند ته ماتې ورکړي. د سهار 9:06 سوي تاسو ازادي راډیو ته غواړئ. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. دا خبره یې د سولې ولسي حرکت د پرلات د پیل په تړاو وکړه. د دغه پرلات یو مشر
ډېر ښه فرصت دی چې ملګری ملتونه خپل رول لوبوي د امن لپاره، د ثبات لپاره، پر طالبانو له مختلفو لارو فشار رامنځته کړي.
په بل راپور کې اوري چې د اورزګان والی وایي تر اوربان وروسته یې وسلوالو مخالفانو ته د سولې غوښتنه وړاندې کړې.
هغه مخالفینو قومندانان هم مثبت جواب راته رالېږلې دي، هغه ولسونو مثبت جواب راته رالېږلې دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې تر 200 زیات کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې رجب طیب اردوغان د څلورم ځل لپاره د ترکیې ولسمشر سو.
24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını.
د ژوند رنګونه هم د دې خبري مجلې یو برخه جوړوي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا خبره پرون وروسته له هغې وکړه چې د سولې ولسي حرکت غواړي د یوناما د دفتر مخې ته پرلات پیل کړ. بلخو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هیله ښوولې چې پاکستان به د سولې د خبرو دپاره د طالبانو په هڅولو کې جدي هڅه وکړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د اوربند د غزیدو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانانو د ارادې ملاتړ ته ژمن ده. یوناما پرون د خبره په ټویټر کې کړې ده. په ټویټ کې دا هم راغلی چې یوناما د سولې ولسی حرکت ته خراغلاست وایي او دروازې ورته خلاصې دي سو د اوربند په دوام او د سولې د خبرو په پیل خبرې وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي په کابل کې د یوناما مخته درې ورځنۍ ناسته پرون یکشنبه پیل کړه. دغه حرکت مشر اقبال خیبر بیګا ازادي راډیو ته وویل ملګری ملتونه باید لدی ورسه د افغان جګړې د مهار لپاره ښکاره هڅې وکړي.
هم دا اوس هم ډېر ښه فرصت دی چې ملګری ملتونه خپل رول لوبوي، بارز منډي وکړي، ښکاره منډي وکړي د امن لپاره، د ثبات لپاره، پر طالبانو له مختلفو لارو فشار رامنځته کړي، د ګاونډیانو د مهار اولو لپاره له خپل فشار څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې جګړه روانه کړې ده، له هغه نه وروسته بیا خبرې اترې خوندم کوي، له خبرو اترو نتیجه هم
وځي. خغلی خیبر ویل د ملګرو ملتونو تر دفتر وروسته به د هغو هیوادونو د سفارتونو مخته هم درې ورځې تیرې کړي چې په ښکاره او پټه په افغانستان کې لاسوهنې کوي. په ملګرو ملتونو سربیره په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم وایي هڅې روانې دي څو په طالبانو نفوذ لرونکي هیوادونه وهڅول شي چې هغوی د سولې خبرو ته راوبولي. هغه هیله ښکاره کړه چې پاکستان طالبان وهڅوي څو اوربند وکړي او خبرو ته حاضر شي. ډیر هیلمن یو. فکر کوم چې اوس له یو قوي نړیوال ملاتړ برخمن وخت لاسته راغلی. په دغه نړیوال ملاتړ کې له پاکستان سره د یو ډایالوګ مخته وړل هم شاملېږي. ښکاره ده چې د هغوی رول ځکه مهم دی چې ډیر طالبان پاکستان کې دي، نو هیلمن یو چې هغوی یو مثبت رول ولوبوي او طالبان وهڅوي چې اوربند وکړي او د سولې خبرې مخته یوسي. جنرال نیکلسن پرون یک شنبه ننګرهار ته تللی وو او د سولې او ثبات په تړاوې خبرې وکړي. په افغانستان کې د سولې د راتلو او د اوربند د ټینګښت لپاره په داسې حال کې په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي چې د اختر په شپو ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند وکړه او له تود هرکلی سره مخ شول.
په راپور کې مو په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان په حواله واورېدل چې پرون یې په ننګرهار کې د سولې پر مسله خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن د دې ترڅنګ د داعش ډلې پر وړاندې پر جدي مبارزه او د اوربند پر موضوع هم بحث کړی دی. نور تفصیل جلال آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د ننګرهار والی آیات الله آیات او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوس پلاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکلسن د یوې خصوصي ناستې وروسته د یکشنبه په ورځ د افغانستان د سولې او پارلماني ټاکنو په اړه ګډ خبري کانفرنس ورکړ. دغه خبري ناسته چې د یکشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې وشوه، د ننګرهار والی آیات الله آیات وویل جنرال نیکلسن ورته ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه شنډوي، د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به کوي او پر وخت او د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته به زمینه برابروي.
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینې مساعدولو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکول سن ویل ولسمشر غنی طالبانو ته پر ځای وړاندیز کړي په کار د چې له دغه چانس نه ګټه واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
پرزیدنت کانیز آفر ات دی اند اف فبروری هاز بین اندورسد بای یونیورسلی بای ایوریون ان دی انټرنیشنل کمیونټی.
دی وایي ورسته لاغې چې ولسمشر غنی یو طرفه اوربند اعلان کړ، نړیوالې ټولنې ترې حمایت وکړ. دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کېږي. علاوه پر دې چې 9 هیوادونه په افغانستان کې نظامی مرستې کوي، 50 نور هیوادونه په افغانستان کې بیلابیلې مرستې کوي. د افغانستان د سولې راوستو په اړه یو نړیواله اجماع شته. په جولای میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو یو غونډه جوړېدونکې ده. په اروپا کې د ناټو غړي هیوادونه هم سره راټولېږي او د افغان سولې موضوع باندې بحث کوي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې افغان دولت وسلوالو طالبانو د سولې وړاندیز کړي، یو طرفه اوربند اعلان کړي چې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت حمایت کوي، خو په افغانستان کې نورې جنگیدونکې ډلې لکه داعش او القاعده د اوربند نه مستثنا دي. د هغوی پټنځای نه به په نښه کیږي او له منځه به وړل کیږي او په افغانستان کې به د شفافو پارلماني ټاکنو لپاره زمینه هم برابروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اوروزګان ولی وی په دې ولایت کې تر پخوا د جګړو شدت کم شوی دی. ولی پرون له بهرنیو او افغان ځواکونو سره په یوه کنفرانس کې ویل چې له اوربند وروسته زیات وسلوال غواړي چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان والی وای زیات شمیر وسلوالو طالبانو ورسره اړیکې نیولې چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي او وسله پر ځمکه کیږي. محمد شفیق اسدالله سید دغه خبرې د یک شنبه په ورځ په اورزګان ولایت کې د جنوب غرب او زیله پاره د بهرنۍ ځواکونو لخوا د نوي ټاکل سوي کمانډان په معرفت غونډه کې وکړې او دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله 2 برابر د جګړې ګراف راټیټ شوی دی.
مخالف د ولسونو په ذریعه مو د مخالفینو سره کار کړی دی. منفي جواب ماته در وسه پر چانه دی را کړی. هغه مخالفینو کمانډانان هم مثبت جواب را ته لېږلې دي، هغه ولسونو مثبت جواب را ته لېږلې دي. کور بندوبست نه لرو، د دې د معاش بندوبست نه لرو، د دې د معاشات بندوبست نه لرو، د دې د امنیت بندوبست نه لرو. د دې سره مدار صحیح برخورد وکړي. زه په جېسل په سل کې متيقین يم چې دا 15 کور به لسکیږي، لس په سل کېږي، سل به زر کېږي.
لادی سره د جنوب غرب او زیله فاره د بهرنی ځواکونو په خوانی کمانډان جنرال لیتروپ هم پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور سول وکړي او وسلې پر ځمکه کښېږدي.
د طالبان مست reconcile to gain legitimacy.
لازم ده چې وسلوال طالبان د بیا پخلاینې له پروګرام سره یو ځای شي ترڅو خلک یې په رسمیت وپیژني او احترام ورته قائم کړي. بل پلو بیا د ورزګان د ولایتي شورا مسولین او قومي مشرانو له بهرنۍ ځواکونو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره د سولې په راوستلو کې رښتینې همکاري وکړي. دی ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې تر شا د نورو ګاونډیو هیوادونو لاسونه دي او باید کاته سي.
موږ خارجي دښمنان که زموږ د دوستانو دي، د خارجي او د داخلي، موږ د هغو لپاره ناکامي او مرګ غواړو. موږ خپل افغانان چې خطا وتلي دي د هغو سره موږ سوله غواړو. او ستاسو هم دا ارزو ده چې دا صلح په هغه سبب تاسې دغه کوي کار پر وکړي چې هغه د صلح سبب دی. هغه دا دی چې په خارج کې ته کوشش وکړي، هلته سرچینه وچکړي چې پر پاکستان باندې فشار راولي. دا چې دی ټول چې لري دي از موږ په مخالفت ولاړ دي، د دولت په مخالفت ولاړ دي، از ما ورور دي، یعنی وراره دي، د کاکا زوی، د ماما زوی، دا خلک دا موږ سره یو شی یو، خو فقط اخوا سره کار پر موږ باندې را روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جنوب غرب او ځیله لپاره د بهرنۍ ځواکونو د کمانډان لی تروپ دنده پای ته ورسېده او پر ځای سیج دنده فیل کړه. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې تر هغو به وسلې پر ځمکه کښېنږدي څو چې بهرنیان له افغانستانه نه وي وتلي.
په افغانستان کې د سهار 5:15 سوې. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې له طالبانو سره لنډ اوربند د افغانستان په جګړه کې یو ټاکونکی پړاو ګڼل کېدی شي. ورځپاڼه د اوربند په ورځو کې پر رسنیو او ټولنیزو شبکو د خپرو شویو هغو تصویرونو یادونه کوي چې طالب جنګیالي له افغان پوځیانو سره په داسې حال کې چې اوښکې تویوي، غاړه غړی یا په ګډه د لمانځه او یا په ښارونو کې د آیسکریم خوړلو په حال کې ښیي. واشنگتن پوسټ د تصویرونو ته د اشاره په ترڅ کې لیکي چې د افغانستان جګړه په تیرو 12 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په سګنی اختر کې ودرېده او په دې دریو فوق العاده ورځو کې د جګړې ټولو ښکېلو خواوو تاوده احساسات ښودل. واشنگتن پوسټ لیکي چې که څه هم طالبانو د اوربند مودې د غزولو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز په قاطعیت سره رد کړ، له اختر وروسته یې جګړه پیل کړه او په څو ولایتونو کې بیا حمله وکړې، خو همدا لنډ اوربند د افغانستان په جګړه کې یو ټاکونکی پړاو ګڼل کیږي چې د خبرو لپاره لاره پرانیستای شي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل وروستۍ ګڼه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې ولې د افغانستان د سولې خبرې حتمی دي. خبرونه د روژې په وروستیو کې له طالبانو سره د اوربند لپاره د ولسمشر غنی وړاندیز او د طالبانو لخوا د دې وړاندیز منل کېدو ته اشاره کوي او لیکي چې د یو اړخیز اوربند وړاندیز هم د ډېرې زړورتیا نښه وه او هم ډېر خطرناک کار و، ځکه که طالبانو اوربند نه وای منلی نو د حکومت او ولسمشر غنی لپاره به هم د طالبانو او هم د سیاسي اپوزیسیون په وړاندې چې د ورځپاڼې په وینا تل له پوځي لارې د طالبانو پر ځپلو ټینګار کوي لویه ناکامي وای. ډیپلوماټ لیکي دا اوربند یو ډیر زړور اقدام و چې د 14 کلونو په اوږدو کې نو ازمویل شوی او نتیجه یې دا شوه چې احتمالا پر وسلوالو طالبانو به په ځانګړي ډول د عامو خلکو فشار زیات کړي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې درې بېساري پرمختګونه، لومړی د افغان حکومت لخوا د اوربند وړاندیز، دوهم د وسلوالو طالبانو لخوا د دې اوربند منل، او دریم د سولې په خبرو کې له ګډون سره د امریکا توافق ښیي چې سیاسي حل ته لیوالتیا او د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو مستقیمو او غیر مستقیمو اړخونو ترمنځ د اعتماد جوړونې بهیر په پیاوړي کېدو دی.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت د مخدره موادو قاچاق زیات شوی دی. دغه مرکز وایي پرون ویل چې د پولیسو لخوا 210 کسان د قاچاق په تور نیول شوي دي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د وروستۍ روبې په پرتله د مسکراتو او مخدره موادو په قاچاق کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه مرکز بیان خالد موحد د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل، په یاد موده کې په ټول افغانستان کې په 138 قضیو کې 230 تنه چې په هغه کې 14 خزي دوه بهرنی اتباع نه د امنیتي خدمتونو مسولین له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو له لوري نیول سوي دي. هغه وایي د هغه کسانو له ډلې چې نیول شوي دي شپږ اویا یې غوښتل په خېټو او یا سفري بکسونو کې مخدره مواد کابل له هوایي ډګره هندوستان او عربستان ته انتقال کړي. همداشان له مخدره موادو سره ابتدایي او استناب محکمو د یوې ښځې په ګډون 196 تنه مخدره موادو د قاچاق د 106 درس قضیو په تړاو نیولی چې په علني محکمو کې تر 10 کلونو په حبس محکوم شوی دی. نوموړی زیاتوي کابل د 190 او ننګرهار د 30 قضیو په درلودلو سره د نوملړ په سر کې دی. دا په داس حال کې ده چې په 1496 نویم کال کې په ټول افغانستان کې د 213 تنو چې نه یې امنیتي مسولین شپږ خځې او دوه ایراني وګړي وو په 108 قضیو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي وو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي او نه حکومتي بنسټونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت لري چې د راپورونو له مخې د یادو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور نه ثابتېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشاه اعتمادي وایي هغه پروګرامونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې روان دي د هغه په وینا تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هغه وایي هغه پروګرامونه چې تر اوسه په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې روان دي د بده مرغه دا ټول یوه ناکامه پروسه ده. د یو مقدار مالي بودیجې له مصرف پرته افغانستان کومه لاسته راوړنه نه لري. په ټول هیواد کې د مخدره موادو د کښ په ځمکه د مخدره موادو په قاچاق او د معتادینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې د ټولو مخدره موادو سره د مبارزې د ناکامۍ نښې دي. نوموړی مخدره موادو ته د تقاضا زیاتوالی او ورته اسانه لاسرسی او د غشان بېوزلي بیکاري او نامني په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق د ډیروالي عمده لاملونه بولي. ښاغلی اعتمادي له حکومت غواړي چې خلکو ته د دغه ناوړه بوټي د کرلو د مخنیوي لپاره بدیل کښت رامنځته کړي.
ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چارې سمبالوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ځینې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی په هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر د حرمین شریفینو د امامانو وروستۍ ویناوې وستایلې. روح الله انوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د نورګرام دینی عالم مولوی عبدالصمد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د اختر په دریو شپو ورځو کې په اوربن خوخو او په څو لسیزو کې دا لومړی اختر و چې د دولت مخالف او موافق سره یو ځای په جومات کې لمونځ ادا کړ.
عوام د ولوس او غږ په صلح باندې خوشحاله دی. د طالبانو د اردو او ټول د حکومت والا یو ځای یې تیر کړ. هغه جامع په مونږ باندې تنگ شلو او ډیر خوشحال شلو. د سلوی خو 50 کال دغه هغه باندې مونږه خوشحالي نو راغلی څنګه چې دغه درې ورځې مونږه خوشحالي مونږ باندې.
مولوی عبدالصمد وی طالبان او د دولت کارکونکي ورونه دي او باید چې نور جګړه بس کړي او دغه روانه جګړه د حرمینو شریفینو امامانو هم ناروا وبلله. قومي مشر حمزه خان وی دوی د هر هغه خوځښت ملاتړی دي چې په برکت په هیواد کې سوله راځي او جنگ پای ته رسیږي.
نن نه هیڅ سوله پکاږه او خیر پکاږه. نو د دې اواز په خاطر د دې سولې غوښتنې په خاطر باندې موږ تاسو باید څه اواز پورته کړو. موږ د دې سولې همکاران یو.
دغه خلکو له طالبانو وغوښتل چې په ټاکنو کې د برخه واخلي. امکان لري چې هم دوی ته خلک له نورو زیاتې رای ورکړي او میدان په سوله ییز ډول وګټي.
سیاست ډګر نه سیاسي ډګر نه د میدان ته ووځي. موږ ټول قومونه څومره دی نفوذ لري دومره نفوذ به د دې پشتیبانی په آزاد ډول د انتخاباتو په شکل د خپل حکومت ترلاسه کړي نه د جنګ لارې.
د نورګرام ولسوال مولوی تاج محمد وایي د نورستان اوسیدونکي نور له جنګ جګړو او وژنو په تنګ شوي نو ځکه راټول شول او د حرمینو شریفینو د امامانو فتوا او د هلمند د سولې ولسي کاروان د غوښتنو سره خپل غږ شریک کړ. هغه وایي قومي مشرانو او دنیا لمانو د وسلوالو طالبانو سیمه ایزو مشرانو سره هم خبرې پیل کړي او هیله ده چې په څو ورځو کې د اوربند په اړه مثبتې پایلې ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په راپورونو کې مهم راپور دا دی چې رجب طیب اردوغان د څلورم ځل لپاره د ترکیې جمهور رئیس و. هغه تېره شپه ناوخته خپل بریا اعلان کړه. نوموړي داسې وخت کې بریا اعلانوي چې څه باندې 90% رایې شمېرل شوې وې. په اردوغان پورې تړلي عدالت او ترقي ګوند او د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند په پارلمان کې چې انتخابات یې همزمانه سوي اکثریت څوکۍ ګټلې دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اورو.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه یې ورسره بلې زیاتیږي یو آزموینه وه. اردوغان شاوخوا 53% رایې وګټلې او تر هغه وروسته محرم انچا څه باندې 10% کې رایې ترلاسه کړي. که کوم کاندید 50% کې نه وای خپلې کړې نو انتخابات دویم د ورته تلل. اخوا د ترکیې د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو شمیرنې هم وښوده چې په اردوغان پورې مربوط عدالت او ترقۍ ګوند شاوخوا 50% رایې ګټلي او د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند هم 50% رایې اخیستي. اردوغان پرون شپه ناوخته د بریا اعلان وکړ.
قلبي دویګلارم له محبتله حرمتله سلامیور
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست سلام او مینه میومنه. هیله ده نننی انتخابات زموږ ملت ته ختمم شوی ووسی. غیر رسمي نتایج خي چې خلکو ماته جمهوریت ریاست او اجرایی مسولیت را وسپاره. په عین حال کې په پارلماني ټاکنو کې عدالت او ترقۍ ګوند او جمهوریت غوښتونکو اکثریت رای خپل کړی.
یاسما ګوروی کونسونده ده چوک بیوک بیر سورمولوک یوکدی.
د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړی دی په پارلماني ټاکنو کې څه باندې 10% رایې ګټلې. هغه رایې چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره شرط دي. په پرونی انتخاباتو کې څه باندې 43 میلیونه د رایې په شرایطو برابرو ترکانو برخه واخیسته چې د ګډون کوونکو شمیر 80% ته ورسید. خو د خلکو دیموکراتیک او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ادعا کوله چې په لومړنیو پایلو کې لاسوهنې شوې. په ترکیه کې انتخابات د ولسمشر اردوغان په پریکړه له ټاکلي موده شاوخوا یو کال د مخه تر سره شول. د هغو تعدیلاتو له مخې چې په 2010 کال کې تر یوې لانجمنې ټول پوښتنې وروسته د ترکیې په اساسي قانون کې راغلل، ترکیه له پارلماني نظامه ریاستي نظام ته ولاړه او ورسره د ولسمشر واکونه هم زیات شول. د تعدیلاتو له مخې د صدارت څوکۍ له منځه ځي او د ولسمشر د فعالیتونو په برخه کې د پارلمان د غړیو لخوا پوښتنې ګروګنې محدودېږي. تمه ده د قانون دا تعدیلات د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوې کاري دورې تر پیل وروسته اجرا شي.
تا هم د دې نیم ساعت خبری مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت قومندان د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. جنرال جان نیکلسن پرون په ننګرهار کې د سفر په لړ کې له محلي چارواکو سره د سولې پر مسله هم خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت د غوښتنو هرکلی وکړ. دغه ادارې ویلي چې د اوربند غزولو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر مسله د بحث لپاره د دوی ور یا دروازه خلاصه ده. د افغانستان ولسمشر د قاتم لاتړ ماموریت عملیاتي مرستیال ته د امیر بچا خان میډال ورکړ. جمهوري ریاست وایي چې محمد اشرف غنی پرون ماښام د کریستوفر هاس د خدای پمنی په کتنه کې د هغه کارونه او همکاري وستایلې. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون رجب طیب اردوغان د جمهوري ریاست د ټاکنو مطلق ګټونکي اعلان کړ. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی او د هغه سربستاني سیال الکساندر ووچچ پرون په بروکسل کې سره وکتل او د دې کتنې 3 ساعته دوام وکړ. او د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام په سیالیو کې نن څلور مسابقې په پام کې دي. اوله مسابقه به د سعودي عربستان او مصر ترمنځ وسی. بله مسابقه به د یوروګوای او روسیې ترمنځ. دریمه مسابقه د ایران او پرتګال ترمنځ. او څلورمه مسابقه د اسپانیا او مراکش ترمنځ کیږي. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ یا لایف باندې د ازادي راډیو د ویب سټ د لارې ووري چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. کولای سي چې د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم خپلو سمارټ یا زیرکو ټلیفونونو ته ډاونلوډ کړي او د ازادي راډیو خبرونې په کمزوري انټرنیټ هم ووري. د اپلیکیشن نوم دی RFERL. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. تاسو د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ژوند رنګونه د دې خبری مجلې پاتې برخه جوړوي.
د ژوند رنګونه.
نوم می ابراهیم ده او راغلم د لغمان شت.
دلته دغه د شیرینی پزی په دوکان کې چې د شیرینی په خګی کنه د څه لپاره راغله؟
د شیرینی اخلم دوکان ته وړم.
دوکان د چیرته ده؟
لغمان کې.
تاسو کوم شیرینی د خپل دکان لپاره اخلي؟ هغه چې خپل عملته په کابل کې جوړیږي.
بله هو.
ولې نور شیرینی نه اخلي؟ داخلي
خو دې کابل شیرینی خو کوله شیرینی ده دا وړو.
څو کاله کېږي چې راځي له دې شیرینی پزی نه شیرینی اخلي به دکان ته دی وړي؟
زما خو تقریبا شپږو کاله کېږي زیات نه.
څو رقمه شیرینی لدې وړي؟
شیرینی د دې جانه څلور رقمه.
کومې کومې؟
یو جواهردار دی، یو کنجوتی ورته وایي، او بل زنجپیل ده، او بل قند خشتی ده، او بل ام والا ده کنه، یو د ام هغه د ذائقه ده پکې. دغه څو رنګ
دلته کارتن کارتن اخلي، من اخلي، څه رقم
یې؟ بوجۍ په حساب ده، کیلو په حساب اخلو. بورې دي او منه بورې دي، شپږ منه بورې دي، پنځه منه بورې دي، داسې پیسې.
مثلا اوه منه بورې په څو روپۍ اخلي؟
نه نه نه، ریټ 2000 ده. مخکې مړه په 2150 روپۍ.
دغه وطني محصولات، وطني شیرینی ته کلي ته وړې بیا په دوکان کې خرڅې کنه، خلک یې څومره خوښوي؟
خی خوښوي. وطن شیخ شی ده، ابا کیفیته ده، تقلب پکې نشته ده، ځکه خلک خوښوي.
تاسو له دې شنه شیرینی یوازې دکان ته د خرڅولو لپاره وړئ که کور ته د خپل خوراک لپاره مړئ؟
کور ته مړو خو اصلا خرڅولو لپاره وړئ، دم دې نه موږ هم استفاده کوو.
څنګه ده بیا خوندې مزه یې څنګه؟
ښه ده، ذائقه یې ښه ده.
او د شیرینی پخولو له دکان څخه راځو بیرته استودیو ته. د ازادي راډیو خبرونه اوري دویمه نیم ساعته خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه اوري چې له تازه راپورونو سره استودیو